افغانستان د دفاع وزارت وای په غزنی خار کې وسلوال طالبان په شاتم بولی دی او د خار څخه یې ستل دی. کابل کې د سرخی پله په زندان کې د بندیانو احتساب شپږمې ورځې ته رسیدلې ده او د هغه افغان کډوالو شمیر چې سکل ایران هیواد ته رسانه شوي تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې ماسیکرنی نمسات خبري مجله کې مزاج ملاند هر کله کوم په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو په ل خبرونو کو رضوان مراد په سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په غزنی ښار کې د طالبانو حمله پر شاتم مول شوی او په زینو برخو کې تصفیوي عملیات لا هم دوام لري. د سولې ولسی حرکت نن له کابل څخه د بلخ په لور په خې ابله سفر پیل کړ او پاکستان او روسیا د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا شوی چې لمخې پاکستانی عسكر په روسیا کې روزل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د غزنی ښار په زینو سیمو کې د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات لا هم دوام لري. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل امنیتي ځواکونه په دې عملیاتو کې له دقت او پام کار اخلي چې ملکی وګړو ته زیان ونه رسیږي.
وضعیت امنیتی شهر غزنی خوبتر است. نیروهای تازه نفس به شهر غزنی هم از نیروهای امنیتی و هم از نیروهای دفاعی به شهر غزنی اونا عازم شدن و جلسیدن. فقط در سه نقطه دشمن دوج برفیرن هم در شهر غزنی حضور داره، به خاطر اینکه اونا در خانه های ملکی افراد ملکی به خود جا به جا کردن و در اوجه پنهان شدن.
تر دې مخکې د غزنی د والی ویان ویلی چې وسلوال د غزنی ښار په لویدیځه برخه کې دي. وسلوالو طالبانو تیر شپه له څو اړخونو پر غزنی ښار بریدونه پیل کړل. د امریکا هوایي ځواک د غزنی په جګړه کې له افغان ځواکونو ملاتړ پیل کړی دی. چارواکو ویلي تر اوسه په غزنی کې د روانې جګړې له امله څوارلس سرتیري وشل شوي. د غزنی د امنیت قومندان فرید احمد مشال ویلي چې یوازې د غزنی ښار په ختیځه برخه کې د طالبانو نه دېرش جسدونه پراته دي. طالبانو د غزنی ځینې برخې نیولې دي او افغان ځواکونو ته هم زیاته مرګژوبله ولیده. چک جمهوریت وای په افغانستان کې خپل روزنی سپوزی ماموریت سره سل نور سرتیری اضافه کوي. دا په داسې حال کې د چتیر یک شنبه په باګرام کې د دریو وچل شو چکی سرتیرو مړی د چهارشنبه پورس د دې هواد مرکز پراګ ته انتقال شول. د چک دفاع وزارت دیو جنرال له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې دوی ځواکونه ته په افغانستان کې اوخت مرګ جوړه د افغانستان پر د چک پر تعهداتو تاثیر نه کوي. جنرال اشتفان مورانسکی ویل
The Czech Republic is very strongly determined to resolve
دوی وی چک جمهوریت د ناتو له غوسم لا تړ سره کلک هوټ او تعهد لري. موږ په نزیراتونکو کې په افغانستان کې خپل سرتیری زیاتو، سل سرتیری به اضافه شي. چک جمهوریت په افغانستان کې 213 پوځي پرسونل لري او له 2002 کال راهیسې د دې هیواد 14 عسكر په افغانستان کې وشل شوی دی. د سولې ولسی حرکت نن له کابل څخه د بلخ ولایت په لور پخې ابله سفر پیل کړ. د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته ویل دوی په دې سفر کې له مختلفو قومونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي. خاغلی وطن دوست ویل دوی سره شل کسان په دې سفر کې ملګري دي. دا ولسی حرکت له هلمند څخه خوځیدل او له اته دیرش ورځو مزل وروسته کابل ته ورسید. د سولې ولسی حرکت په کابل کې د امریکا، پاکستان، ایران، روسیې سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته پرلتونه او اعتراضونه وکړل. پاکستان او روسیا د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا شوې دي چې لمخې به پاکستانی عسكر پر روسیا کې روزل کیږي. دا خبره د دوړو هیوادونو دفاع وزارتونو کړې ده. دا موافقه استانبول ته د روسیې دفاع وزیر د مرسیال الکساندر فومین د دوه ورځني سفر پر مهال شوې ده. پر دې موافقه پرون په مسکو کې هم روسیې او پاکستاني عالی رتبه مقاماتو خبرې وکړې. د روسیې دفاع وزارت وایي د موافقې عمده برخه پر دې تمرکز کوي چې د پاکستان پوځیان د روسیې په پوځي ښوونځیو او د پوځي لوړو زده کړو په ادارو کې روزنه ترلاسه کړي. دا موافقه په داسې حال کېږي چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ترنګل شوې دي. د امریکا متحده ایالات په دې وروستیو کې له پاکستان سره خپلې پوځي مرستې ځنډولي او پر اسلام آباد یې انتقاد کړی دی چې د سخت دریځو پر ضد جدي او لازم اقدامات نه کوي. د روسیه صدر اعظم دیمیتری مدودوف وای ک امریکا پر روسیه بانک پر روسی بانکونو بندیزونه ولګوینو مسکو با داګام د اقتصادي جګړې ښکارا اعلان وبولی. مدودوف نن ویل روسیه با په اقتصادي او سیاسي ګامونو او ک ارتیا ورته پیدا شول نورو لارو دا بندیزونه جواب کړي او د هغه په خبره امریکایي دوستان مو په دې خبره خپوهیږي دا چې روسیه با د امریکا د بندیزونو د جوابولو لپاره نورو کوم لارو استفاده وکړي. د روسیې صدر اعظم ویل د نغواړي چې په دې اړه جزئیات ورکړي. امریکا پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړي دي او د کانګرس غړو د روسیې پر یو شمېر دولتي بانکونو د هغوی لخوا د ډالر په کارولو بندیزونه پیشنهاد کړي دي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وایي روسیې او چین د امریکا د هغه پیشنهاد مخه ونیول چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د یو روسی بانک او په مسکو کې میشت د شمالي کوریا د یو بانکدار د شاملولو په اړه کړي وه.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل تفصيلي ازادي راډیو ډاٹ کام کې چې موږ په اړه د هر وخت کتلی شي وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی کې د وسلوالو حملې په شاتم بولی دي او د خار زیاته برخه له وسلوالو پاکه شوې. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش
د غزنی د شار نه مونږ ټول هغه تروریستان چې مونږ ویستل او اوس د ملي پولیس ملي امنیت او دفاعي ځواکونو په لاس کې دي.
د غزنی په تازه وضعیت په تفصیل درته وړاندې کو. همدارنګه د غزنی حالات ولی دومره خراب شول چې د خار منسکي وسلول طالبان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو واوړي. په دې موضوع د غزنی له پوخانی والی عبدالکریم متین سره مرکه لرو. د پولیسرخی په زندان کې یو شمیر زندانیانو له څور زورایسي د نخوړلو اعتصاب کړي. دوی څو وختن لري په دې موضوع باندې ریپورت درته وړاندې کو. د افغان کډوالو شمیر چې سکه له ایران خپل هیواد ته ستانه شوی تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی. ولی پر موضوع ریپورت لرو که وختو ځین نور مسایل هم در سره شریکو. دوستانو لکه په تیرو خبرونو کې هم چې واوریدل تیر شپه په غزنی ولایت باندې وسلوالو طالبانو له بیلابیلو خواو بریدونه کړي وو. البته د غزنی په مرکز غزنی خار باندې وسلوال طالبان د خار دننه د امنیتي ځواکونو سره نن د سهار راهیسې لاسو ګریوان وو او په خار کې دننه د نښتو ریپورټونه ورکړل شوي دي. خو وس چارواکی وایي چې وسلوالی له خار نه ایستلی دي. دا چې وضعیت په غزنی کې څه ډول دی بیلابیل لوري په اړه څه وایي همدا اوس اکرام الله اکرام را سره له کابل نه په تماس کې دی، دا موضوع تعقیب کړی ده. اکرام، له تانه به نور تفصیل واورو.
ډیره زیاته مننه انصاب. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غزنی خار ته ځانګړي ځواکونه رسیدلي او د وسلوالو مخالفینو پر ضد یې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د دې وزارت سرپرست وایي محمد رادمنش سوشي بي وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د خار کنټرول د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او په یو شمېر سیمو کې د مخالفینو خوځښتونه د ځپلو په حال کې دي. نو موري وویل
کوماندوګان او همدارنګ نور خاص قطعات او ازمکنی قواوی اوس غزنی ته رسیدلې او د هوایی قوتونو په حمایت باندې خپل تصفیوي عملیات په هغه ځایونو کې چې ځینې تحرکات د دشمنانو له طرفه نه په غربي ساحو کې رامنځته کیږي اجرا کیږي.
خغل رادمنش د دفاع وزارت د یوې هلیکوپټر د سقوط خبر هم تاییدوي. خوای چې د هلیکوپټر د برېښنا د شارټۍ له امله سقوط کړی دی. له دې وړاندې وسلوالو طالبانو د دوی له لوري د غزنی خار د سری روزي په سیمه کې دغه هلیکوپټر د سقوط ادعا کړې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې لا هم دغه خار په دریو نقطو دوهمې څلورمې او اتمې امنیتي حوزو سیمو کې وسلوال مخالفین مقاومت کوي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیمو کې وسلوال مخالفین د ملکیانو په کورونو کې ځای پر ځای شوي دي او امنیتي ځواکونه په احتیاط خپلو تصفیوي عملیاتو ته دوام ورکوي. نوموړي وویل
اوس مهال په غزنی ښار کې امنیتی وضعیت د امنیتی او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی. وضع د غزنی فوق العاده ښه ده، فقط په درېو نقطو کې لا هم دښمن هلته حضور لري. د دې په خاطر چې دوی هلته د ملکي کسانو په کورو کې ځای په ځای شوي دي، او د دې په خاطر چې ملکي کسانو ته هلته تلفات ونه رسېږي، امنیتي او دفاعي ځواکونه له احتیاطه کار اخلي.
دی وایي هڅه کیږي چې دا مخالفین هم ژر له پښو وغورځول شي. ښاغلی رحیمی په دغه پیښه کې د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش وایي چې په دې پیښه کې د ملي اردو شپږ سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. نوموړی وایي چې د لومړنیو معلوماتو په اساس تر 150 وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. د حمله تېره شپه له 2 بجو وروسته د غزنی په ښار له 4 لوریو پیل شوي چې وسلوالو طالبانو په دې حمله کې زیات شمېر دولتي سرتیرو ته د مرجوب لید اړولو ادعا کړې ده. د دې دلیل لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلي دي چې یو شمېر دولتي ودانۍ هم سوځولې دي او زیات شمېر وسلې د دوی لاسونو ته ورغلې دي. په همدې حال کې په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازي وایي په سیمه کې د مخابراتي شرکتونو فعالیتونه درېدلي، په همدې اساس د غزنی لخر تازه حال نه لري. شاګل رضایی ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه له دې وړاندې د حکومت امنیتي مسؤلینو سره خپل اندېښنې هم شریکې کړې وي. اغل رضایی وایي اوس هم د دې ولایت امنیت د اندېښنې وړ دی او حکومت باید وروسته دغلته پراخه تصفیوي عملیات پیل کړي. په دې حملو کې د اوښتو تلفاتو په اړه لا هم بیلابیل راپورونه ورکول کیږي. د غزنی د امیر اختیار رئیس ظاهر شاه نیکمل په سیمه کې خبر اعلان او ویلي چې بیلابیل روښتونونو ته د امنیتي ځواکونو ملکیانو 14 مړي او تر 30 ټپیان ورول شوي دي، خو په دې اړه لا هم دقیق شمیرې نه دي موجوده.
ډیر زیاته مننه اکرام الله اکرام، وو چې له کابل څخه د غزنی په تازه وضعیت حال راکوو. د بیلابیلو لورو څرګندونې مو د په ریپورت کې واوریدي. په غزنی کې ټلیفوني شبکې ظاهرا داسې ښکاري چې فعالیت نه کوي. موږ هڅه وکړه چې په غزنی کې د ازادي راډیو د خبریال په شمول د غزنی له سیمه ییزو چارواکو سره تماس ونیسو، چې متاسفانه د ټلیفوني شبکو د نه فعالیت له کبله بریالي نه شو. د غزنی پخانه والی وایي چې غزنی په یو یا دوه ورځو کې داسې وضعیت ته نه دی رسیدلی، بلکې په تدریج سره بلاخره وضعیت داسې شو چې وسلوال طالبان د غزنی پر ښار برید وکړي. عبدالکریم متین سره زما همکار احمد تکل مرکه کړې ده. نوموړی پخا د غزنی والی وو، په لومړي سر کې په دې اړه خبرې کوي چې ولې د غزنی ښار وضعیت دې حد ته ورسید.
کمو جګړه په دوو برخو وویشو، پخپله یو رواني جګړه او بل فزیکی جګړه. موږ په رواني لحاظ هم اکثر لری منطقه یا قصدن یا د نه اکمالاتو له وجې یا مختلفو نورو وجې طالبان ته ورخوستي کړې چې دا تبن په هغو افسرانو سربازانو قوتونو چې موږ په ښار او شاوخوا کې نسبتا امن ساحو کې درلودې د هغوی په رواني تاثیر وکړ، او بعض نور سیاسي حرکات چې موږ فکر کوو چې موږ آرام آرام د صلح خواته ځو، یو رقم د موږ سربازان او قوتونه او خلک آرام کړي دي، اخفال کړي دي. دوهم په فزیکي لحاظ باندې کله چې موږ اکمالات سم ونه شو کړای او په عملي جګړه کې معلومات مو کافي نه وي، دغه عدم معلومات طبعا چې پلان هم بیا نه جوړیږي کله چې معلومات نه وي.
متین صاحب مشکل اوس نه دی شروع شوی، غزنی ل ډیرو کلونو راځي نه امن دی. هتاف فکر کوم چې ستاسو د ولایت په وخت کې هم نه امن وو. زه غواړم پوه شم چې هغه اصلي عوامل چې غزنی د ډیرو کلونو لپاره نه امن ساتلی هغه کوم عوامل دي؟
هغه یا معلومات غلط وو، او کله چې معلومات دقیق کېدل پلان غلط وو، او که پلان هم دقیق و اکمالات نه و. په وخت کې چې زه والی وم هلته معلومات مو هم راټول کړه، طرح مو هم جوړ کړه، ومم لګله، مګر متاسفانه چا ونه منله یا ورته توجه ونه سوه. طبعاً چې دې ورځې ته موږ په یو ورځ نه یو رارسېدلي، او نن هم فکر کوم عمره قوت د موږ په غزه کې په کار و، عمره قوت موږ نه درلود، او له شاوخوا منطقې هم تر پخوا طالبان ډیر لاندې یو، لکه قرباغي منطقه کې د اندرو لاره بنده وه، د پکتیکا لاره بنده وه، د یک تقریبا سقوط سره مواجه وو. شاوخوا جغتو، خواجه عمري، دا ولسوالۍ تقریبا راټول شوې وي. نو اوس طالبان په ډېرې اسانۍ سره د غزنی نه تر هر ځای چې وغواړي په موټر کې تګ راتګ کولی شي، لارې ورته خلاصې دي، اکمالات یې اسانه دي، پرسونل اسانه رسولی شي، او څه باندې موږ د قوتونو په مورال باندې منفي تاثیر کړی.
د تیرې شپې په حمله کې فکر کوئ چې طالبانو له کومې خوا نفوذ کړی ښار ته، او په دې توانېدلی دي چې په پراخ اندازه جنګیالي په ښار کې ځای په ځای کړي؟
دوی له پخوا هم په ښار کې نفوذي اشخاص درلود، او یو تعداد اشخاص یې هماغه نفوذي اشخاصو په واسطه باندې داخل ته بیولي وو، سره له دې چې کافي معلومات یې لرل، افراد یې هم په ښار کې لرل. څو وارې چې دوی د سپندې او د هماغه پخوانۍ پیاسي چې وه د دې لارې چې دوی کوشش وکړو محبس له لارې ونه توانېدل، دا وار دوی جبهه بدله کړې چې د موی د خواجه عمري ولسوالۍ له طریقه هماغسې او د روزې له طریقه په بالایسارو په دغه ولې ناحیې په دغه منطقې باندې تهرانږدې شي وو. همدا و چې دوی بالایسار ته مختل او د اول ناحیې منطقو ته داخل شو. کله چې دلته نفوذ وکړو لغه نورو منطقو ځکه قوتونه متوجه شو چې دوی نور له ختیځ او له خوا باندې راغله، نو په دا خطر قوتونه دې خواته متوجه شو، دوی له نورو خواو هم آماده وو، حمله یې وکړه، زموږ قوتونه سره سیمه شو او متاسفانه یو شمېر منطقې موږ په غزنی کې له لاسه ورکړې.
او یو وروستۍ پوښتنه ښاغلی متین، ولسی ځواکونه چې له ډېرو کلونو راهیسې په غزنی کې شته، د دوی ونډه څه ده هلته؟
د طالبانو یو د ګټې لار همدغه وه چې دغه ځواکونه یې وڅپل، او د حکومت یوه د ماتې لار همدغه وه چې دغه ځواکونه یې حمایه نه کړه. همدغه ځواکونه اوس هم د دوی تر کلیو د دوی هدیرې غټې شوي دي، ولې بیا هم هماغه طریقه او هغه روش چې په کار وو او د دوی د تقوی لپاره ضرور وو، هماغه نه هغه طریقه په کار اچول شوې، نه هغه روش. ما اوس هم همدغه مشوره ده و قوتونو ته چې پرته د غزنی له خلکو، د ولس له خلکو، د منطقې له خلکو، که موږ دوه قولي ورده هم نور ورولو، غزنی دغه حالات نه شو خلاصولی. موقتا به طبعا یو بهبود راشي، ولې د دائما دپاره خپله د غزنی خلک باید تقویه شي، حمایه شي، اکمال شي، او هغوی د خپلو منطقو د ساتلو دپاره وهڅول شي.
په غزنی کې ولی وضعیت دومره خراب شو چې بالاخره د غزنی پر ښار باندې وسلوالو طالبانو برید وکړ؟ په دې اړه مو د غزنی د پخواني والی عبدالکریم متین سره مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل د چرخی پله په زندان کې د بندیانو احتساب شپږم ورځ ته رسیدلی. د نخوړلو دغه احتساب کوونکي چې خپل شمیر زرګونه تنه یادوي، د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ احتساب پیل کړی. دوی وایي که حکومت غوښتنې ونه مني نو د نخوړو احتساب ته دوام ورکوي. اکرام الله اکرام په اړه رپورټ لري.
د کابل د چرخی پله د زندان یو شمیر بندیان چې د نخوړو احتساب پیل کړی وای، ل کلونو رئیس د ولسمشر د بخنې له فرمانونو به برخې دی، او د سزا د کمولو په فرمانونو کې هم پام ورته نه کیږي. دغه احتساب کوونکي چې خپل شمیر زرګونه تنه خای دوه تنوي د جمعې په ورځ د چرخی پله له زندانه د ټلیفون پر لیکه ازادي رادیو ته وویل:
نن ترجمه د چرخی د څلورم بلاک خبرې کنن مشپژم ورته چې احتساب مکړی دی. موږ دا غوښتنه چې موږ مشته اپراسه د مور مې چې لرونه چې یو مسسنا یو تر چې هر جرم ولای باید ټول ته ورکول شي. اراده ولایت شنده د ولسوالۍ یم ګران د دې خلک ست چې ولس کاله و په دې په مابس کې کړی د اوس په دې کې انتظار کړی تر سر نه هیڅ نه معلوم و په دې په بنجاون دا غوښتنه کړې چې موږ غوښتنه و په دې چې جمهور ونه چې موږ ته ګټه مړو سو ورته حساب نه ماتو.
دوی د خپل هغو بندي ملګرو پاړه چې د اعدام حکم پرې شوی او لا هم په زندان کې شپې تیروي غوښتنه کوي چې باید سرنويشت معلوم شي. د خپل ولایتونو زندانونو ته لیګل بل حق غوښتنه ده چې د زندانیان لري. د زندانیانو لوري د نخړلو د احتساب د غپریکړه دروانه ونی د یک شنبه پورس شوه ده. د احتساب کوونکو وای تر هغه به خپل د اعتراض ته دوام ورکړي تر څو حکومت غوښتنی نوي منلي. په همدې حال کې د افغانستان د مشانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسون رئیس هاشم الکوزی چې د زندانیانو سره کتلې ازادي رادیو ته ویل چې حکومت باید د بندیانو غوښتنو ته پام واړوي. که څه هم په دې اړه د کورنیو چارو وزارت اتسونه ویل، خو د افغانستان د زندانونو عمومي ریاست منلی چې یو شمیر زندانیانو د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی. د زندانونو عمومي رئیس محمد حلیم کوهستانی که څه هم د دغه اعتراض کوونکو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي، خو وایي چې د دغه اعتصاب کوونکو غوښتنې لوړو مقاماتو ته رسولې دي. دی وی له تیرو څو ورځو راهیسې زموږ د څرخی پله د زندان یو شمیر بندیانو د نه خوړلو په اعتصاب پیل کړی دی. یو شمیر یوازې زموږ ډوډۍ نه خوري، دوی بیلابیلې غوښتنې لري. موږ یې غوښتنې لوړو مقاماتو ته رسولې دي. روسي پریکړه په دې اړه هغوی کوي. شاید کومې غوښتنې چې قانوني بڼه ولري و به منل شي او کومې چې غیر قانوني وي رسیدنه ورته نه کیږي. خغلی کوهستانی د زندانیانو هغه دا ویرات کړی چې ګوندې د خوړو کیفیت خنه دی او د زندان د چارواکو لوري له بندیانو سره بد چلند کیږي. نو موړي اوس مهال د ټولو اعتصاب کوونکو زندانیانو روغتي وضعیت د ډاډ وړ یاد کړه وی ویل چې د اړتیا پر مهال دوی زندانیانو ته خه رسیدنه کولای شي. د کابل د څرخی پله زندان کې د بندیانو دغه اعتراضي خوځښ لومړی نه دی، بلکې په تیرو څو کلونو کې هم اسوزلې د بندیانو لخوا دا ډول اعتراضي حرکتونه شوي دي. دا زندان د افغانستان له لویو زندانونو څخه دی چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د بیلابیلو جرمونو په تړاو شاوخوا 2000 زندانیان پکې د بند موده تیروي.
آزادی خبری مجله اوری.
په نورستان کې خزی په غرونو او کروندو کې لدرنو کارونو په تنگ راغلی وای، پرستندوی ټولنې باید دغلطه خزو سره د حرفوي زده کړو په برخه کې مرسته وکړي. روحلان وری نور تفصیل راکړي.
کله چې سړی د نورستان خاورې ته داخل شي، نو او به ګوري چې هرې ماشومې پیغلی او میرمنې به له لرګیو جوړه شوې کجاوه شاته چولې وي، یا به یې پکې لرګي یا د وړو بوجۍ او یا نور څه بار کړي وي. همدې حالت ښځې پتنګ کړي دي. د واما ولسوالۍ په دارالعلوم کې ښوونکي میرمن صالحې د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی زده کوونکو ته د درس ورکولو تر څنګ په پټیو او کورونو کې هم کارونه کوي.
ځکه چې ښځې په خپله کار او باردار څنګه پټو ته موږ خپله وځو، د پټو کار موږ خپله کوو. که تاسو موږ ته لږ نظر واچوئ نو موږ به د پټو نه منی شو او کجاوې مجاوې به موږ نه وړو، تکالیف نه به موږ بچو، تعلیم به موږ باندې وکړو، موږ به کور کې کینو. او تکالیف او مصیبتونه چې دي د ار د ټولو خلکو نه خاص کر په نورستان عام دا چې کم دی نو په دې کې خپل پکی دي.
هغه وای باید دولت او مرستندوی ټولنې په ولایت کې د پوهنې ودې ته زیاته توجه وکړي. کله چې په دنیاوی او دینی علم سنبال شي نو دوی به له یادو ستونزو خلاص شي. د نورستان د ښځو چارو پخوانی رئیس میرمن زاهدې فیضان ازادي راډیو ته وویل چې دوی زیاته هڅه وکړه څو له مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو د نورستاني میرمنو د ژوند د خوالي لپاره د حرفوي زده کړو کورسونه ترلاسه کړي، خو تر اوسه یې غوښتنو ته مثبت ځواب چا نه دی ورکړی.
ښځې د چاغوی د قانی کوي، پټي اوبه کوي، کرل کوي، همدغسې لرګي راوړي، دغه شاخه کارونه ډېر زیات پر مخ وړي. د خویندو دپاره برنامې جوړې شي، هغو د اقتصاد د پیاوړي کېدو دپاره. او دیو ته خو نورستان کې داسې موسسات دولتي او غیر دولتي برنامې نه دي پلي شوي چې د ښځو دپاره کار وکړي او دیو دغه ناخوالو څخه وځي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت او غرنی ولایت دی چې د کور کارونو تر څنګ ښځو ته د کرکیلي ژرندو او له غرونو د خسو راوړل هم ور په غاړه دي. چا چې تعلیم کړي او په خپلو سیمو کې اوسیږي هغوی هم له یادو شاقه کارونو نه دي خلاصې.
د هغه افغان کډوالو شمیر چې سکه له ایران څخه هیواد ته رستانه شوي تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی. ویل کېږي چې پر ایران د امریکا بندیزونه او د دې هیواد ناوړه اقتصادي حالت خپل هیواد ته د دې افغانانو د رستنېدو مهم عوامل ګڼل کېږي. احمد تکل او نور تفصیل.
په ایران کې د ژوند دوام د هغو افغانانو لپاره چې کلونه کلونه یې هلته تیر کړي دي ورځ په ورځ ګرانیږي. دا کډوال کله پخوا د ایران د حکومت تر فشار لاندې وو، اوس ورته د کار کولو فضا هم تنګیږي. فاطمه نورزی د همدې کډوالو له ډلې ده چې هیواد ته ستنېدو ته مجبوره شوې.
الان دیگه نمیدونم چی کار کنم، یک دختر آلمان
داره. دوایی اوس نپویگم چه چه وکرم، یو لورم په جرمنی که اوسیگی. فکر کوم غوره بداوی چی که چوک لموک سرم رست وکری او حل تمو واستوی.
اونجا بیشم دختر.
په ایران کې ژوند نه یوازې د فاطمه بلکې د ټولو خلکو لپاره ګران شوی دی. عبدالله واسه ظاهریان د اقتصادي ستونزو او د لږې مزدورۍ له کبله په خپله خوښه له ایرانه افغانستان ته ستون شوی. د بیروزګارۍ لقبل راغلم د ایران پیسې بی ارزښته شوې او ځکه راستون شوم پیسې مې نه درلودې او نور هلته کار نه کېده د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور لمخې د 2013 کال لپاره تر اوسه ټول څلور لکو دوه څلوېښت زره او درې سوه او څلور څلوېښت افغان کډوال له ایران څخه هیواد ته ستانه شوي دي پر ایران د امریکا لخوا لګول شویو بندیزونو او په نتیجه کې د ایراني ریال بې ارزښته کېدو په دې هیواد کې د وزګارو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راوستی چې په نتیجه کې پر افغانانو هم ناوړه اغیز کړی دی د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند ایوا شو ویرر وایي چې یوازې د 2013 کال په لومړیو اوو میاشتو کې له څلور لکو زیات افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي
We can say that the number of Afghan returnees from Iran in
2013 کال کې له ایران هیواد ته د ستنیدونکو افغانانو شمیر د پیشبینې وړ نه وو د دوی شمیر د 2013 کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ له 400,000 واوخت د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور لمخې پروان کال کې له ایران د راستنه شویو افغان کډوالو شمیر د 2013 کال د همدې مودې په پرتله دوه چنده زیات شوی دی د مؤسسه اټکل کوي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د سختېدو په نتیجه کې به له ایران هیواد ته د ستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې ډیر زیاتوالی راشي د ریال د ارزښت راکمېدو یوازې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ژوند ناوړه اغیز نه دی کړی بلکې فرانس پرس خبری اژانس په یو راپور کې وایي چې له دې سره د افغانستان په لویدیز ولایت هرات کې هم تجارتي کاروبار زیانمن شوی دی افغانستان د ایرانی تولیداتو او صنایعو یو مهم بازار ګڼل کیږي او که څه هم افغانستان ته د هغو پر صادراتو بندیز نه دی لګول شوی خو د عراق په ګډون د ایران ځینو ګاونډیانو ویلي دي چې د امریکا بندیزونه به تر یو حده رعایت کړي امریکا د ایران د موټرو او غالیو سرو زرو او همدارس پر نورو فلزي تولیداتو بندیزونه اعلان کړي دي او تمه ده چې د روان کال په نومبر میاشت کې به د ایران د تیلو پر سکتور د امریکا بندیزونه هم اعلان شي تهران ویلي دي چې که د تیلو پر صادراتو بندیز ولګول شي نو اجازه به ورنکړي چې نور هیوادونه په خلیج کې د هرمز تنګې لارې خپل تیل صادر کړي د عبدالله واسه ظاهریان په څیر افغان کډوال نور نو ایران ته د ستنیدو په اړه فکر نه کوي هغه هم په داسې شرایطو کې چې پر ایران بندیزونه لګول شوي دي ظاهریان چې کارګر دی وایي غوره ګڼي چې ترکیه او له هغه ځایه اروپا ته ولاړ شي ځکه دی وایي په افغانستان کې د ځان لپاره هیڅ راتلونکی نه ویني ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د بارې چوترې اوسیدونکو کیم چې په لاندې نهار ولایت نه تماس کیم د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د پاکستان کومي سفارتخانی دی او د مریضانو لپاره او د مشکلاتو لپاره مونږ ته پاکستان سفارتخانی ایزه لګي پاغه ایزه کې ډیر زیات ستونزې دي لکه ستونزې دا دی یو ورته کمیشن کار پیسې اخلي بل ورته هلته مونږ نه درې زره چانه څلور زره چانه پنځه زره چانه پینځه خدای دی وکړي چې د افغانستان لوړپونو چارواکي د دغه یزې په باره کې پیسې یا ټیکس یې ولګي که پنځه سوه وي که زر وي که یو نیم زر وي هغه پیسې معلومې کړي او خلک ورځي خپلو مشکلاتو دپاره پیسې ورکوي او وسیزه ورته لګوي ځکه دې کې مریضان دي کونډې دي خلک ضرورت لري مشکل لري دوی چې دوه زره سره وای درې راشي درې وای پنځه راکړه او د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې زما غږ یې اورېدلی وي او دغه مشکلات مونږ ته حل کړي وسلام
السلام علیکم زه عبدالوسیل کوزی د زابل ولایت څخه تاسو ته سلام خبر کوم مو شو سیالي شکل کې کوم دي دواي چې د خپل خرچې په کیږي نه غواړي تا دي یعنی نو څه نو زما د توهین د وزارت خدای هله له چمو شو سیالي کې د مخبو مخبو نو نو څه مخبو نه یو ځات کې چې کوم دي جو کې خپل مخکنی والی چې راغلې مو شالي ته دا وعده مو سره وکړه چې به ته کې نو مخبو نه جو کما خو هغه هیڅ کار نه دی کړی مجھے السلام علیکم سردار ولی دمن سره دمن د کومبو فابریکا چې و د داوود بابا د وخت در شاه بابا د وخت څخه تر اوسه پرې په حاله و نو اوس د دې سال د وخت بیا د کرپونی ستر وخت پرې هیڅ څنګه نه نو تاسو موږ کوم بابا نیمه قیمت باندې شخصي شرکتونه غني سي نو موږ له دا چې د کومبو فابریکا په حاله کې دمن کې دمن ولایت ډیر زراعتي د کومبو سره ډیر زراعت لري
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو ستاسو څو پیغامونه و چې خبرو شو تاسو موږ غل ازادي رادیو ناوړي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبريږي او د انټرنیټ لپاره کولای شي زموږ خبرونه د ویب پاڼه نو اوري ازادي رادیو